السلام علیکم د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. نن د نومبر ولسمه د محصلانو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه په افغانستان کې د محصلانو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د محصلانو پر مخ پوهنتونونه او نورې لوړې تحصیلي محصې تړلي او محصلین له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دغه ورځ د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي هم له زده کړو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د لوړو زده کړو د سیستم د اصلاح او د نجونو د زده کړې لپاره د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره پر پلانونو کار کوي او په بشپړېدو سره به محصلان او نجونې زده کوونکي بیرته زده کړې پیل کړي. له محصلانو او زده کوونکو را خوا د پوهنتونونو د زده کړې د بهیر له بندېدو سره ډیری استادان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. ویل کیږي چې یو شمېر استادانو نورو کارونو ته مخه کړې او یو شمېر هم له هېواده وتلی دي. په ډېرو ولایتونو کې د ښوونځیو د ښوونکو وضعیت هم له اقتصادي پلوه خراب دی، ځکه چې ډېرو یې څو میاشتې تنخواوې نه دي اخیستې. په دې خبرونه کې بل تاسو واورو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ یاست، د دغه ستونزو د هواري کومه لاره چاره ویني، مسؤولو چارواکو ته څه کول پکار دي او که دغه ستونزه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د لوستو یا د مسلکي کدرونو وضعیت څه ډول وي، آیا په دې برخه کې رامنځته کیدونکې تشه به جبرانیدونکې وي. د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم، کولی شئ چې په دې ټلیفونونو راسره تماس ونیسئ. 00420221120501 تکراروم، 00420221120501. بل شمیره ده 00420221120501. دا ورسته شمیره مو د واتس اپ شمیره هم ده، په وړیا توګه سره کولای سي تماس ټینګی. بیا یې تکراروم، 00420221120501. دغه راز د اسکایپ لارې هم کولای سي چې سره تماس ونیسئ. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ده. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې به د محصلانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د محصلانو او د زده کوونکو د وضعیت په اړه هغه راپور ته غوږ شو چې زموږ خبریال چمتو کړی دی. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې تر اوسه له شپږمو ټولګیو پورته نجونې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړې شي او په د هیواد کې د غراز د محصلینو پر مخ هم پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې تړلې دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
زموږ ښوونځي په زوره تړلې دي
پرته له هیڅ دلیله. پوهنتون باندې
ښوونځی زموږ لپاره زموږ ژوند کې هر څه وو.
تعمیر هم نه لرو، کتابونه او لابراتوارونه رسنتیاوې ټول سره ټکنې دي، مشکلات سره
تاکید شي. په افغانستان کې د زرګونو زده کوونکو او محصلانو د زړه خبروي چې دلته څوتنه استازولي کوي. هغوی چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللي زمان کې ژوند کوي، خولای هم د زنیو پر مخ ښوونځی او پوهنتون تړلې او ډیر شمیري لا کتاب او قلم هم نه لري.
او د ښوونځي تړل خو په مونږ لوی ظلم دی.
مسکا د ننګرهار اوسیدونکي ده. سکال اووم ټولګي ته بریالی شوه. وایي د امیدونو په نوي پړاو یې پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به پر مخ تړل کیږي.
تایران یو چې یا دوی به مونږ ته اجازه راکړي او یا به ایران کړي، مونږ به داسې چپ کینه نو خپل غږ پورته کوو. څونه چې مو لوس کیږي غواړو چې نړیوال زمونږ د غږ واوري او د غوی څخه د مرسته غواړو. دا ظلم دی په مونږ نه کوي چې ښوونځی دی تړلی پاتې شي.
یسرا په امن لوګر کې تر دوه میاشتو وړاندې هم ښوونځي ته تله او په یو لسم ټولګي کې زده کړه کوله، خو اوس په کور ده. وای پر ذهن یې د ښوونځي بندېدو ډیره بده اغیزه کړي.
کله چې ښوونځی بند سوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کې یم، ځکه نه درس شته نه ملګري شته چې زه ووینم. او موږ پرته له ښوونځي نه داسې یو ډیر ښه ځای راحته ځای سي هلته ټولې نجونې وي، ښځې بل ځای موږ نه سو لیدلی سي هلته لاړ سو د درس لپاره یا درس وایي.
واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بند دي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه یې منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي او تر خوا انجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې د دوی د زده کړو په بهیري منفي اغېز کړی.
نظر د پخوانیو ستونزو سموږ درلودې اوس حالت ډېر ټکنی دی.
فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه سیمه چې له وړاندې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی دی، وایي له مخکې لا کتاب، لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خو اوس دا ستونزې یو په دوه شوي.
هیڅوک هم باور نه دی سبب مو بیا په دې سیمه کې راټولیږو که بنه راټولیږو، سبب بیا مو استاذ ولرو که بیا ونه لرو، خو استاذ هم باور نه دی سبب بیا راسي هم د پرون یادونه په ځای باندې په موږ ته مخکې په سیمه کې ودرېږي او درس راته ووایي.
فرید د دې بې باورۍ لامل د ښوونکو پر وړاندې د نوي حکومت نه پاملرنه او د هغوی د معاشاتو ځنډېدل ښيي. که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي، خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو داسې مهال چې د پوهنې وزارت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخ دی او بهرنۍ مرستې هم بندې دي، د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ، د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی؟ د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي. د دې کتابونو د چاپ اړه د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکنی جمهوری نظام په کار اچولی او ژر به یې چاپ شوي کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي.
د کتابونو په حق کې د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخوا سره هم وه، لکه اوس زموږ 10 میلیونه یو پروژه د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستې وه.
که څه هم اوس مهال یو ډیر شمېر ښوونځي بندي، خو د جمهوری نظام لړنګېدو وړاندې یعنی د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤلو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شوی او معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته تلل چې له ډېر شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 170000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله چې په دوی کې 14% ښوونکي ښځینه وي. خو د 2 میلیونه ماشومان له ډلې 14% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځی نه درلود یا هم ټولګی. وقت د طالبانو را رسیدو سره یو هیله دا و چې کېدای شي په هغو سیمو کې هم بیرته ښوونځي پرانیستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له امله تړلي وو، خو لا په دې برخه کې کوم ښه خبر نشته. دا برخلیک یوازې د ښوونځي د زده کوونکو نه دی، بلکې له 3 میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلي دي. کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوې یوه میاشت یو کال ته په غزیدو ده، خلای هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته.
د لوړو زده کړو وزیر څو ځلی ویلی و چې ډېر ژر به پوهنتونونه فایل خو لا هم پراته له هیڅ دلیل افراته له هیڅ ستونزې ویلو یا اشکار کولو پوهنتونونه بند او دغه حالت دغه سینه معلومه دوام کړی دی.
په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلې. تر خو یو سل 9 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یا پوهنتونونه شته خو دوی د فعالیت اجازه لري. د لوړ زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرعي چاپیریال برابرول خو دلی، خو دا چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي، د دې وزارت وایي احمد تقی دې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره له ژمنو سره سره خبرو ته حاضر نه شو. خو د ناهیلۍ په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلې او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي. هغه له طالبانو غواړي چې زده کړې او زده کوونکي لومړیتوب وګڼي.
د پوهنې بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته په خپل وخت معاش ورکول شي. په ټولو هغه سیمو کې چې 40 کلونه ښوونځی نه و، د جګړې له امله هلته ښوونځی بند و یا هیڅ په تشکیل کې نه و، هلته باید ښوونځی پرانستل شي او د افغانستان ټولو سیمو ته د هر ولایت او هر کلي ته د ښوونځی لپاره کتابونه واستول شي او په هر کلي کې په هر سیمه کې ښوونځی ده د هغوی د ضرورت مطابق باید د ښوونکو تشکیل ورکول شي.
د نوومبر 18 له تیرو 80 کلونو راهیسې د زده کوونکو د ورځې په نوم مانځل کیږي. دا ورځ د اروپا په تاریخ کې د دویم نړیوال جګړې لپاره وړاندې په ځان پسې یو اوږده کیسه لري.
د کیسې یادونه به وکړو، خو په تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د محصلانو، د زده کوونکو، د استادانو، د پوهنتون د استادانو او د غرض د ښوونځیو د دغه راز ښوونکو د ستونزو په باب واورېدل. نن د نومبر 18 د محصلانو نړیواله ورځ ده. خی پوشه چې دا ورځ اول نومول شوې ده. نو نسو نه دیرشم کال چې د چک جمهوریت د پخوانی نازی جرمنی نازی ځواکونو لخوا اشغال شوی و د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د پوهنتون محصلینو د دغه اشغال په وړاندې اعتراض کوي او چې د دغه اعتراض په وړاندې جرمنی نازی ځواکونه هم وسلو ته مخه کوي. یو شمیر محصلان وژني او دغه راز شاویل کېږي. 1200 محصلان هم د شاقه کارونو کمپونو ته لیږدوي. له هغه وروسته او پاتیل شوی نړیوال ټولنه چې دا ورځ د محصلانو د ورځې په نوم هر کال ولمانځل شي. د خبرونه ته مو یو میلمه هم بلنه ورکړې ده. د کابل پوهنتون استاد او د غراز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی هم را سره وصل دی. عبیدی صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلامونه تاسو او تاسو اوریدونکو ته.
کور ودان چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. البته خبرونه د مایکروفون تاسو یعنی د اوریدونکو لپاره د یو ځل بیا مخې له دې خبرې پیل کړو. د اوریدونکو ته بیا هم د ټلیفون شمیره اعلانوم چې را سره تماس ونیسي. کیدای شي چې دوی هم ځینې پوښتنې له تاسو وکړي ځکه چې مخکې د لوړو زده کړو د وزارت د ویان په توګه مو هم دنده ترسره کړې او هم د کابل د پوهنتون استاد پاتې شوی یاست. قدرمن اوریدونکو دغه ټلیفونونه در سره یادداشت کړئ. 00420221 2045001 بل شمیره ده چې د واتس اپ شمیره ده 00420221 2401. د غرض د سکایپ لاري هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړی. رادیو ټکی ازادي مو د سکایپ آدرس ده. عبیدی صاحب دغه اوسنۍ وضعیت تاسو څه ډول ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د مسؤلانو د نړیوالې ورځې له امله ټولو درنو محصلینو ته او زده کړانو ته مبارکي وایم. د لوړو زده کړو او د پوهنتونونو په مجموع کې د مکاتبو د وضعیت په هکله که څه هم تاسو په تفصیلي ډول په راپور کې پرې بحث وکړ، خو زه فکر کوم چې د پانتونونو د نه پرانستلو یو دلیل دا ده چې د اسلامي امارت د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د دې تر څنګ ګڼ شمېر کادرونه د افغانستان څخه وتلي دي. د کابل پانتون څخه چې زه خبر لرم، مثلا ګڼ شمېر پانځو کې تر 500 استادان اوس نشته، بهر ته تللی دي. د دې تر څنګ په ځینو نورو پوهنځیو کې 30% استادان دي چې هېواد پریښی او بهر تللي، او دا لویه ستونزه ده د پوهنتونونو د پرانستلو لپاره. که استاد په صنف کې نه وي یا استاد دغه تکمیل نه وي، بیا څنګه دوی نصاب تکمیلوي او خپل درسونه تکمیلوي؟ دا یوه ستونزه ده. د دې تر څنګ اقتصادي اړخ مې درته وویل. د اقتصادي اړخ دوی د ستونزو سره مخامخ دي. ماشونه نشي ورکولای، بودیجه ورته نه لري، او تاسو عملا ګورئ چې دغه دوه درې میاشتې کېږي نه استادانو ماش اخیستی، نه هم د معارف ته ماش نه ده ورکړی، او لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو استادانو ته ماش نه ده ورکړی. دا دویمه ستونزه. درېیمه ستونزه، زه فکر کوم چې دوی خپلمنځي ستونزې هم لري، په دې معنی چې د نجونو د ورتګ پکله تر اوسه دوی کوم تفاهم ته نه دی رسېدلي. که څه هم رپورټ کې تاسو یادونه وکړه، د اسلامي چاپېریال اړخه فکر کوم چې چاپېریال محصلینو ته او نجونو ته جوړ دی. پوهنتونو مکاتب خو مطلق جدا دي. پوهنتونونو کې فضا دوی کولای شي ډېر په سادهګۍ صنفونه سره جلا کړي، مثلا د نجونو صنفونه جلا شي، د هلکانو صنفونه جلا شي. بیا دا بله ستونزه رامنځته کوي، کله چې دوی صنفونه جلا کوي باید استادان ډېر وسي، په حال کې چې ګڼ شمېر استادان له بده مرغه ګڼ شمېر نه شو وهلی، خو یو شمېر استادان دنده خوشې کړې د افغانستان څخه بهر تللي. اوس که دوی چیرې صنفونه سره جلا کړي، نو مثلا فکر وکړئ یو پنځه کې چې شل استادانو باید حداقل 10 استادان اوسي، چې مثلا یو سن دو سن چکیږي خو استاد ورته اړتیا ده، استاد باید زیات کنه. نو دا یو غټه ستونزه ده چې دوی له دې عمله هغه صنف هم اوس مهال دقل جلا کولی نه شي. د دې تر څنګ دا تخنیکي ستونزه ده چې دغه تخنیکي ستونزه په مجموع کې د نظام په وړاندې خنډ جوړ کړی. او اصل خبره زه فکر کوم چې دوی خپل منځ کې تر اوسه داسې توافق ته نه دي رسېدلي چې د نجونو په وړاندې دروازې پرانیزي کنه. تر شپږم صنف پورې توافق ته رسېدلي چې دروازې پرانیستل شوي، خو تر دولسم صنف او د پانتون دروازې چې د نجونو ته خلاص شي کنه شي، فکر کوم تر اوسه دوی خپل منځي ستونزې لري او کوم تفاهم ته نه دي رسېدلي.
بله، تاسو د ستونزو یادونه وکړه، خو دغه خلا چې اوس رامنځته کیږي کله چې محصل له خپلې زده کړې بې برخې کیږي یا زده کوونکي، دا به دغه خلا بیرته جبران شي؟ افغانستان کډرونو ته ضرورت لري، مسلکي کډرونو ته ضرورت لري، پونتونه هم د دې لپاره ایجاد شوی چې د ټولنې د مختلفو اړتیاو د پوره کولو لپاره مسلکي کډرونه وروزي. فکر کوي چې کچېرې د ستونزو هم داسې دوام وکړي، موږ به له غټې بلې لویې ستونزې سره مخامخ نشو؟
بالکل، زه موافقه ما ګورې لتهرو تقریبا یو نیم کال را په دې خو موږ د ستونزو سره مخامخ یو. په دې معنا کله چې کورونا راغله، کورونا له وجې پانتونونه رخصت شول، مکاتبو دروازې وتړل شوې، د وی مودې لپاره درسونه آنلاین شول. که څه هم موږ آنلاین درسونه لپاره نوې بنسټ کې خود خو نوې تجربه به د افغانستان لپاره په هغه رقم چې باید آنلاین درسونه ورکړ شوي وای، متاسفانه درسونه ډېر موثر نه و. او دا د مسلونو د هغه زده کړې باندې بېله شکه چې اغیزه کوي. یعنې موږ د یو نیم کال په دې خو دغه ستونزه لرو. د جمهوریت په دوره کې موږ مثلا دوه سمستره تقریبا که مبالغه نشي، موږ مسلونو ته ارتقا ورکړه، په دې خاطر چې یوازې د آخر څلور هفتو کې موږ د دونه یو تجدید درس مو ورته ورکولو، بیا ورڅخه مو یو امتحان اخیستلو چې دوی راتلونکي صنف ته ارتقا وکړي. یعنی ستونزه هغې وخت کې خو هغه ستونزه جلاوې پاکله چې بحث وکړو، هغه ډېر ژور بحثونه دي چې ولې مثلا امکانات کم و، مثلا د آنلاین زده کړو لپاره انټرنیټ نه و، برق نه و، دا ستونزه وې. یعنی د یو نیم کال لا په دې خو موږ دغه ستونزه سره مخامخ یست. اوس چې واک امارات اسلامي اخیسته، دا ستونزه لا هم زیاته شوې ده. دروازې مکمل پوهنتونونه تړل شوي دي. تاسو فکر وکړئ چې پوهنتونونه د یو هیواد کادرونه تربیه کوي، او تاسو هغه دروازې چې د هیواد کادرونه ورته روزل کېږي هغه تړئ، نو د راتلونکي لپاره څنګه موږ امیدواره اوسو او څنګه حداقل موږ د راتلونکي لپاره خوشبینه اوسو؟ دروازې چې کله تړل کېږي په دې معنی چې د پوهې او د رڼایي مخه نیول کېږي، او دا د افغانستان دغه راتلونکي نسل ګوره، یو خو هغه کادري روزنه ده چې متاسفانه هغه په ټپه درل کېږي. د دې تر څنګ تاسو فکر وکړئ چې دغه محصلین د رواني لحاظه څومره تر فشار لاندې دي. یعنی تاسو چې دروازه چې د محصل په وړاندې تړل کېږي، د محصل د رواني لحاظه مطلق تر فشار لاندې دي. له همدې امله ګڼ شمېر محصلین، تاسو شاید په دې اکلم راپور تېرو ورځو کې نشر کړی وي، یو شمېر محصلین هم په دې لاټه کې دي چې افغانستان څخه ووځي، او یو شمېر محصلین وتلي دي. نو زه فکر کوم چې امارات اسلامي باید دې موضوع ته متوجه شي او ژر تر ژره د دې ستونزې مخه ونیسي. که څه هم متاسفانه ځینې چارواکي هلته د پوهنتونونو د زده کړیالانو په هکله او کوم محصلین چې په تېرو شلو کلونو کې روزل شوي مثبت فکر نه لري. په دې معنا چې تاسو د لوړو زده کړو د وزیر خبرې مو په یاد دي، اتمن چې دوه تقریبا یو نیم میاشت مخکې ویلي وو چې کوم کسانو چې تېرو شلو کلونو کې افغانستان کې زده کړې کړي د زونه تمه نه کېږي. دا څه معنا لري؟ دا معنا لري چې دوته هغه محصلین چې د جمهوریت په دوره کې زده کړه کړې ده، مکتب لوستلی، پوهنتون لوستلی، دوته هېڅ ارزښت نه لري. او دوی هڅه دا ده چې په یو ډول د پوهنتونونو او مکاتبو باندې فشار راوړي او په خپل تابع او په خپل سیستم مکتبونه او پوهنتونونه عیار کړي.
وبید صاحب کور ودان اوریدونکو ډیر ټلیفونونه کوي، ګومانم چې اوریدونکو به هم خپل نظریات لري او کېدای شي یو شمېر اوریدونکو ځینې پوښتنې هم مطرح کړي. تاسو مسؤل چارواکي پاتې شوي وي د لوړو زده کړو د وزارت پخوانی ویان او د غرض د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد اوریدونکو په لاین کې د برواخلو ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام، څوک او لکم زموږ تماس نیولای؟
زمان محمد الله همدرد دی د کندهار ولایت څخه تماس نیولای.
همدرد صاحب خبرونه ته خره خلاص خپل محصل یاست کنه یاست یا استاد یاست کومه دنده لري نه لري؟
بله یو کې ز خپل هم محصل یم او فرانسوي کې استاد به زم نن ځای کوم.
ها د پروګرام موضوع ما اوریدلې تر اوسه پورې مو هغه خبرې چې پدې څه پوښتنه لري کوم نظر لري ولې دغه وضعیت رامسته شوی دی ستاسو نظر غواړو اورو.
لومړی خو د افغانستان ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونو محصلینو ته د ورځې مبارکي وایم. د فاکټ وګی چې دغه وروستي حالات پای ته ورسېږي دا اوس کوم حالات رامنځته شوی دی رښتیا هم دا ډېر د اندېښنې وړ دي. قسم زه خپل په خصوصي پوهنتون کې زده کړم نو پوهنتون شروع دي د عمل د عمل لري او دولتي پوهنتون زیاتره محصلین تقریبا د کندهار پوهنتون چې د لزر په شاوخوا کې محصلین لري هغه د زده کوون د محصلین پر مخ باندې تړلې دي.
تاسو چې نورو محصلانو سره خبرې کوي هغه چې به برخلي کدي څه ډول احساس لري محصلان؟
ډیر نه هلي دي. حتی داسې محصلین ستاسو تقریبا پنځم شپږم سمستر کې دولتي پوهنتون کې خپل قربان ما خبري وسره کړی دي راهدا وایو چې شروع هم سي مزلنه شو چې د پانتون تاسو د نظام پر اساسه دی وي د ذکرو حرکتر چې کم دي کم سوي مثلا سور زمخ د ورځ ذکر محترم وزیر صاحب دا کوم خبري وکړه دي ډیر خلک نه هېږي کړله حتی دا چې کسان چې پانتون شروع هم سي موزه زرنو تاسو کو چې ورځ ذکر وسته نوي کوم دندې دي هغه ځړه کسان نه ځړه اسان دی ور چې ټولې سکه او د نوي دغه خونو بیا دی پانتون د اعتبار نو کول کیږي بس چې دني درسونه مدرسه ویلی هغه به ورځ پکې او دا درسوت نو ماشلین سره چې ما کوم د دې کړی دی کوم
زموږ میلمه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد حامد عبیدی او د غراس چې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د ویان په توګه یې یو موده دنده ترسره کړې. زموږ میلمه د کوم پوښتنه لري ترې کنه؟
د دې څخه کوم د خپل ډیر شنو وزارت اشاره وکړل رښتیا هم لکه د سنگ وویل دغه د اغست داس پښتنه نه لرم ځکه د یو سروز په هم نه دی او د پونتونو معلومات هم نه کیږي چې څه وخت به پرانستل شي. د څخه د خاص پښتنه نه لرم استاد راپور څخه د مخبر څخه د ډیر اخز بل
د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو له طالب چارواکو سره مونږه هڅه وکړه چې تماس ونیسو خو تماس مشکل دی لکه راپور کې مو هم واوریدل چې غوښتل مو چې دوی نظر واخلو خو څوک خبرته نه حاضرېږي. په هر صورت په خپل کې به سره خبرې کوو او دا درد به سره سره شریکوي او بل سره ډیر کور ودان چې خبرونه کې مو را سره برخه واخسته هم درس په کندهار یو بل اوریدونکو هم دا بم را واخلو. مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای. بلې مهرباني د مایکروفون ستاسو خبرونه ده ازادي رادیو ده. مهرباني
مله
ازادي رادیو ده مایکروفون ستاسو خبرونه ده مستقیم ستاسو غږ خبريږي څوک او لکم زموږ تماس نیولای.
سلامونه مې معنی ته دی ویل چې تاسو خپل خاص او درنه او ریتم کې هر کول وګورئ او دمن پر ناقوال بللا سی سی مجرم د ننګرهار ولایت دیو تن شخصي البته شخصي په هنتون د اقزا سرنوالي څنګه محصله د فوکو کوپونزي
کور ودان چې سره تماس مو وونی و تاسو حالته روس چې پونتون خصوصي تاسو پونتون خو بنوي تړل شوی ځکه چې دولتي پونتونونه دي چې تړل شوی
او تر هغه چې دمو کا خوځ د محصل د نړیوالې ورځې مبارکي د هوار ټول محصلین ته وړاندې کوم لا نه ورس لکه څنګه چې موږ ګورو د درې میاشتې چې نظام وړاندې شو د جمهوریت په امارت نظام باندې څه شنو د دولتي پونتون نه ټول باندې خو شخصي پونتون نشته تا ګراته کوو زو راځو.
تاسو چې شخصي پونتونونو ته ځئ، دا دولتي پونتونونه چې تړل شوي دي، ستاسو د زده کړې په بهیر باندې کوم اغیز کړی دی که نه دی کړی؟ مثلا تاسو به نور همصنفیان لرئ، نور همصنفیان به لرئ او هغوی به پونتونونو ته نه ځي؟
زموږ د زده کړو په بهیر کې خو ډېر منفي اغېز شوی دی. یعنې چې موږ ګورو په پوهنتون کې شاوخوا زموږ د خپل پوهنتون همداسې یوازې زموږ د پوهنتون نه ننګرهار کې شاوخوا د ټول شخصي پوهنتونونو په هر پوهنتون کې 50% محصلین کم شوي دي.
څه ډول احساس کوي تاسو کله چې په خپلو کې سره راټولېږئ او خپلو کې سره تماسونه نیسئ؟ څه وایي؟
یعنې موږ محصلین کوڅه نجونې کې خو په جمهوریت کې په کومه روحیا پوهنتون ته تللو، کومه هدف هم ځان ته ټاکلی وو، په کومه روحیا هیلو تللو، اوس هغه هیلې موږ بایللې دي. ځکه چې په آینده کې نه زموږ لپاره د دې تضمین شته چې آیا دا زده کړو ته به موږ دوام ورکولی شو که نه، آیا به آینده کې موږ ته د زده کړې کار همدارنګه پرمختګ تضمین وي او که نه. همدې همدغه ستونزې دي، مشکلات دي، ناهیلي ده چې ټول نجونې ورسره مخ وي.
کور ودان مجده چې ننګرهار مو له موږ سره تماسونه و، عبیدی صاحب، دا څنګه دولتي پوهنتونونه یا دولتي نورې لوړې تحصیلي مؤسسې تړلي او خصوصي پرانستې دي؟ ولې د لوړو زده کړو وزارت ولې خصوصي پوهنتونونو ته اجازه ورکړې او دولتي ته نه؟
زه فکر کوم د خصوصي پوهنتونونو مسله یو اندازه جلا ده، په دې دلیل چې هغوی باید ټاکس ورکی، د ځای کرایه ورکی، نور مصارف لري پانتونونه، او دا مصارف خو پانتونونه د محصل د فیس څخه راټولوي. نو چې د محصل فیس نه پانتون څنګه خپل هغه مصارف پوره کړي؟ نو فکر کوم د هغو د دولت خصوصي پانتونونو سره تفاهم کړی چې دروازې پرانیستل شوي د خصوصي پانتونونو د محصلینو په وړاندې. خو لکه څنګه چې د خوراکم یادونه وکړه، لوی ستونزه دا ده چې حتی خصوصي پوهنتونونو کې هم تر کوم ځایه پورې چې زه هم خبر یم، محصلین لکه پخوا غوندې په لیوالتیا نه راځي او شمیر د محصلینو کم شوی. یو دلیل دا ده چې محصلین فکر کوي چې که چېرې موږ زده کړې وکړو او نظام اسلامي امارات وي، موږ ته به د کار زمینه دلته مساعده شي یا نشي، دا یو سوال دی. په دې خاطر چې کله چې امارات وخت لاسه کړ، ګڼ شمېر هغه کسانو چې په تېرو شلو کلونو کې زده کړې کړې وې او د افغانستان کادرونه وو، دوی بیکاره شول او خپل وظیفې لاسه ورکړې، یا ماجر شول، نور هېوادونو ته لاړل، یا په کور ناستي. او دا یو غټه ستونزه ده. زه فکر کوم چې دا فکر د امارات اسلامي دا فیصله یو له هغه بدو فیصلو څخه ده چې راتلونکي به دوی د ګڼو ستونزو سره وګخونو سره مخامخ کړي. ځکه چې دغه تیر شلو کلونو کې کوم محصلین او متعلمین چې روزل شوي دي، دا د دې هیواد هغه ور باندې پانګونه شوی او د راتلونکي لپاره ورته ډیره هیله مندي وه. خو دغه هیله مندي اوس متاسفانه دوی داسې چلند وکړ چې ګڼ شمېر مجبور کړل چې هیواد پرېږدي او ګڼ شمېر په کور ناستي، او دا بد اغېزه کړې د محصلینو، د اوسني محصلینو باندې. دویم شاید فکر وکړي چې که چېرې موږ زده کړو ته ادامه ورکړو، راتلونکی د موږ روښانه نه دی، او که دلته پات شو موږ ته د کار زمینه بینی، د استخدام زمینه بینی. دا یو رقم اندېښنه د محصلینو او د ځوانانو ترمنځ رامنځته کړې ده. اوس هم سرد وخت دی. زه فکر کوم که چېرې اوس هم اسلامي امارات غواړي چې حداقل دغه روحیه بیرته راژوندۍ کړي، هغه پخوانیو کادرونو ته، متخصصینو ته، دو ته د پرزام کې ځای ورکړ شي، دو ته د ارزښت ورکړ شي. لکه پخوا ګورې کادرونه متخصصین په ټوله نړۍ کې متخصصین دی. هغه هر نظام چې بدلون کوي، سیاسون بدلون کوي، متخصصین بدلون نه کوي. متخصص هغه خپل تخصصي کار کوي. خو متاسفانه دوی هغه متخصصین هم دوی داس فکر کوي چې متخصصین د جمهوریت یو برخه ده، په حال کې چې متخصصین پر نظام کې خپل کار کوي، خپل هغه کار مختوری او هدف د خدمت د ټولنه ته هدف د
بلې
د کار د ټولنه ته خدمت کول دي. خو لبد مرغه دغه منفی روحیه رامسته شوی او د نوې مسلونو باندې متاسفانه بد اغیزه کوي.
او بيدې سر تاسو مخکې ویلو چې ډیر وخت نه لري په دې خبرونه کې یو پښتنه هغه دا چې تاسو دغه د راتلون کې د کډرونو یادونه وکړه او ماسلان د دې لپاره روزل کیږي چې د ټولنې مختلفو هغه غوښتنو ته اړتیاو ته ځواب وایي په مسلکي برخه کې. په تیر حکومت کې هم ډیر انتقادونه دا و چې یو محصل چې درې کاله یا څلور کاله درس وایي له پوهنتونونه فارغېږي ډېر بېکاره و. تقریبا 80% ځوانه طبقه محصلان بېکاره ول، یعنی په هغه وخت کې هم دغه لویه ستونزه وه. یا که تاسو موافق یاست چې د افغانستان د ټولنې د اړتیاو سره سم هغه کډرونه یا هغه مسلکی کسان چې باید روزل شوی وي ونه روزل شول، په ډیرو برخو کې ممکن ډیر کسان روزل شوی چې په افغانستان ورته اړتیا نه درلوده، که څنګه؟
په ځینو برخو کې یو موافق ما خو په مجموع کې زه موافق نه یم. ګوره په تیرو شلو کلونو کې موږ خېل سرهونه درلوده، ډیر کډرونه روزل شول او متخصصین روزل شول. ګڼ شمېر مسلین شاوخوا یو وزاره افغان مسلین بهر ته لاړل، زده کړې وکړې، بیرته افغانستان ته راستانه شول. په بیلابیلو برخو کې دوی زده کړې کړې وې، تر مستری تر کچې، تر ډاکټرا تر کچې، او د افغانستان په نظام کې کار کاوه. دا منم در سره چې په خوانی نظام کې فساد و، په خوانی نظام کې هغه خپل منځنۍ هغه ستونزې وې. کله کله نه چې اکثرا هغه حقدار ته نه ورکول کېده، کوم کسانو چې زده کړې کړې وې مستحق ول، هغوی هغه مهمو پوستونو کې نه ګمارل کېدل. هلته ځینې هغه کړی وې چې خپل مشخص کسان یې پوستونو ته وړاندې کول. خو دا په مجموع کې، یعنی دا مجموعي هغه مهمو مثلا توقیعو لپاره دغسې ستونزه وه. خو دغه د درېم بس نه راښکته څلورم بس، پنځم بس، شپږم بس، اووم بس، دغو بسونو لپاره به رقابت کېده. هلته اصلاحات اداري کمیسون و، دغه ځوانانو ته د کار زمینه مساعده وه، دوی به راتلل، استخدامېدل، او حداقل دغه ځوانانو کسان یو شمېر کسان به وزګاره پاتې کېدل، حتی بهر ته د مزدورۍ لپاره تلل. خو بیا هم دغه لیوالتیا درلوده خپل راتلونکی په نظام کې په څه کې لیده چې حداقل ما راتلونکی روښانه دی، که زه درته درس ووایم د کار زمینه راته مساعدېږي، یا کلاسوی پخلم بهر ته ځم، یا مثلا یو شخصي کار شروع کوم. خو دغه ناهیلۍ چې اوس رامنځته شوي،
بله، په هغه وخت کې دغه نه و،
بله، دغه ناهیلۍ تر دې کچه پورې نه وې.
یعنی
یو شمېر ځوانانو داسې فکر کوو چې مثلا که چېرې زده کړې وکړو، شاید هغه بس ته چې یا مثلا هغه موقف ته چې زه غواړم ځان ورسوم، دا بل ستونزمنځه وي، په دې خاطر هلته فساد دی. خو دا سوال په ذهن کې نه رامنځته کېده چې ما ته به کار زمینه مساعده نه وي، ما ته به د یو پردي په سترګه لیدل کېږي، ما ته به د یو چا په سترګه لیدل کېږي چې زه نظام په درد نه لګېږم. دغه سوالونه د ځوانانو په ذهن کې نه وو، دغه سوالونه د ځوانانو په ذهن کې پیدا شوي.
مننه کور ودان د کابل پوهنتون استاد او دغه راز د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت پخوانی ویاند حامد عبیدی چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ، کور مو ودان. بلې قدرمنو اوریدونکو، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن د نومبر 18 د محصلانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د محصلانو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. یو بل اوریدونکو هم راسره وصل دی، مهرباني ځان راوپیژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی.
سلام علیکم، امان الله مرخیل يم د میدان وردګ ولایت نیمه تاسو راډی کني ولې.
بله عمر خیل صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، بس مو تر اوسه اوریدلې دی؟
مننه ژوندې اوسه، یو څه بس هم تعقیب کړه. بله،
خپل مسلې است، استاد یاست، که څنګه؟
زه خون کمه د تخنیکی مسلکي زده کړو د ادارې اړوند یو انسټیټیوټ کې
په میدان وردګ کې.
بله، او ډاکټر عبدالوکیل کسیر شتوی انسټیټیوټ.
خاخه د دې د زده کړې مرکز څخه خو موږ راپورونه درلودل چې ډېر شمېر کسان فارغ شوي دي، په کومو برخو کې تاسو دغه زده کوونکي روزلي دي؟
بله دا انسټیټیوټ تقریبا د لاسو کارونو تیریدو سره په مختلف برخو کې محصلین ټولنې ته وړاندې کړي دي، چې ویتردری ده، زراعت ده، اقتصاد ده او کمپیوټر ساینس څنګه
په ډیرو دغه برخو کې چې تاسو دغه اوس یادونه وکړه، خو افغانستان ورته اړتیا لري چې د افغانستان کې هر اداره راځي اوس که طالبان راغلي دي ویترنری کې ورته کډرونو ته ضرورت شته ده، په نورو کې چې تاسو یادونه وکړه ضرورت شته ده. تاسو څه ډول دغه وضعیت ارزوي؟ آیا دې ته هیله من یاست چې بیرته به دغه انسټیټیوټ پرانستل شي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، بلې په دغو ټولو برخو کې چې دا مسلکي څانګې دي افغانستان ډېر ضرورت ورته لري. افغانستان خو یو زراعتي هیواد هم ده، هم په زراعت کې او هم په ویترنری کې، همدارنګه په کمپیوټر ساینس کې. زه خپله د کمپیوټر ساینس څانګې استاد یم، نو دې کې افغانستان ډېرو مسلکي کادرونو ته ضرورت لري، ځکه اوس دا ټکنالوژي سره یو ځای کېږي او د ټکنالوژۍ له نظره یو وروسته پاتې هیواد ده، نو حتماً ورته ضرورت لري. خو مونږ چې دا کومې خبرې اورو له میډیا نه او له دغه مسئولو کسانو نه، هم محصلین ناهیلي دي او هم استادان ناهیلي دي، او دغه کمرنګ ده تدریسي ماحول موغوس، نو ناهیلي یو هیله نه لرو.
بله، د دغه وضعیت چې اوس رامنځته شوی، خپله تاسو څه فکر کوئ؟ آیا منتظر پاتې کیږئ چې که بیرته انسټیټیوټ پرانستل شي، بیرته هلته د استادۍ دندې ته دوام ورکړي، او که په نور لارو چارو هم غور کوئ چې کوم په افغانستان کې اوس ډېر خلک وزګار دي، اقتصادي فعالیتونه درېدلي دي، څه امکانات لري؟
یقینا همداسې ده، مونږ خو تر اوسه منتظر یو، خو له دندې ته که دندم پیل همدې برخه کې خدمت وکړو او زیار مو ایستلی ده، هغه تجربه هم پیدا کړې اوس په همدې برخه کې. تر اوسه خپلې خو منتظره یو، او نور امکانات نه لرو چې نور یا مارکیټ ته لاړ شو په شخصي برخه کې کار وکړو یا یو بله مخه ونیسو. تر اوسه خو مو په دې هکله فکر نه دی کړی.
دغه انسټیټیوټ چې د ډاکټر وکیل خان په نوم باندې نومول شوی دی، د افغانستان د پخوانی د زراعت د کرنې د وزیر چې د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه کړي او د همدغه خدمتونو په ویاړ د ده په نوم باندې دغه انسټیټیوټ نومول شوی، د چا په مالی مرسته باندې چلېده که د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت تر چتر لاندې فعالیت مخته وړ؟
مخکې په لوم اوایلو د شروع کې د ترکیه جمهوریت له خوانه پایل څه دی، هغو له خوانه مالی تمویل ورکېده استادانو ته، معاشات، لایحه او کومه البسه چې ضرورت وه ټول د ترکیه له خوا ورکېدل. تقریبا د شپږو کلو لپاره د وروسته له غنه د تخلیقي مسلکي زده کړو ادارې اړوند څو دا څو کاله کېږي چې موږ هغو تمویلولو، معاشات او هر څه په هغو باندې مربوطه.
یعنی دا پښتنه مې د دې لپاره وکړه چې اوس هغه مرستندوی ټولنې هغه چا چې دغه انسټیټیوټ تمویلوه هغوی هم مرستې بندې کړي دي.
بله، هو مرستې بندې کړي، اوس خو مرستې نه کوي.
کور ودان عمرخیل صاحب، په دې هیله چې ستاسو انسټیټیوټ بیرته پرانستل شي او بیرته مسلکي کادرونه وروزي، او هغه هم په ډیره یو مهمه برخه کې، البته د زراعت د کرنې په برخه کې، د مالداري په برخه کې، د باغونو په برخه کې چې افغانستان په همدغه سکتور باندې ولاړ دی. ازادي راډیو اوریدل مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن قدر منو اوریدونکو چې مو تر اوسه خبرونه اوریدلې وي، نن په افغانستان کې د محصلانو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. د محصلانو پر مخ د دولتي پوهنتونونو او لوړ زده کړې مؤسسې تړل شوې، او زده کوونکي هم ستونزو سره مخامخ دي. د شپږم ټولګي نه پورته نجونې زده کوونکي د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې له زده کړو بې برخې دي. بله، یو بل اوریدونکی هم راسره وصل شوی دی. مهرباني، ځان راو پیژنې او له کوم ځای متماس نیولی دی؟ البته بخنه غوړم زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل ضیا آریایی ته بلنه ورکړې وه، د موږ لخوا راسره وصل شوی دی. آریایی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته، امجاد علي درنه اوریدونکو.
او به خیر چې ډیر ماتل پاتې شولې او ردونکو ټلیفون نکړو دې تاسو د خبرونه تر اوسه پورې اوریدلې ده؟
نعم
دا اوس تاسو سره وښه کوم. ښه ډیر ستونزې برسېره شولې. یو مهمه موضوع دا ده چې اول شول چې دغه بهیر ډیر ژر بیرته پیل نشي، یعنی د لوړو زده کړو پونتون او لوړو زده کړو مؤسسې د محصلینو پر مخ باندې پرانستل شي، نو ممکن ډیر نور ستونزې را وزېږوي. ډیر محصلان ناهیلي کیږي، نه غواړي چې ممکن آینده زده کړو ته دوام ورکړي. استادان ناهیلي کیږي، نور کارونو ته مخه کوي یا له هېواده بهر غواړي چې له هېواده ووزي. فکر کوي چې طالب چارواکي دغه طالب چارواکو دغه ستونزه درکړې ده؟
په لومړي سر کې خو د محصل نړیواله ورځ ټول محصلینو ته مبارکي وایم. زه باید دا په دې برخه کې باید دا ووایم چې افغانستان په دې تیرو دوو کلونو کې تحصیلي سیستم له خنډ او ځنډ سره مخ شوی و، خو بیا هم زمونږ سره امید و هغه آنلاین درسونه یا د نور مشکلات. او کله چې په افغانستان کې دولت سقوط وکړ، نو دلته د طالبانو لخوا دولتي پونتونه وتړل شو، ګرچې شخصي خلاق خو هغه هم محصلینو ته ګورته ګورې کمرنګ دی. نو په دې کې باید زه وایم چې دا مشکلات محصلینو ته، مثلا اقتصادي مشکلات دي، بل چې د وضعیت مشکلات دي، نو محصلین ډېر مشکلات سره مخ دي. بلکې بل خو موږ ګورو د طالبانو د چارواکو د نظرونو ته وګورو، د بیا
بلې لکه چې ښکاری له ښاغلي اریایي سره زموږ اړیکه پرې شوله. زموږ غاوري اریایي سره بلې ستاسو غږ ناورو. د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د پونتونو د محصلانو او د غرض د زده کوو د ښوونځیو د زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. د استادانو، د ښوونکو چې تقریبا ټول سره تړلې دي، ک استاد نوی محصل به په درسي خونو کې نوی او ک خونکه هم نوی، نو زده کوونکي به هم نوی او ک زده کوونکي او محصلان نوی، نو نه به خونکه وي او نه به هم استادان. یو استونزه اوس د طالبانو پر اتک سره رامسته شوې ده. ل دریو میشتو رئیس هم دولتي پونتونه تړل شوې دي او د غراز د شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي هم د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خونځې او څخه به برخې دي. یو وړوند کې د برواخلو بیا به هڅه وکړو چې له د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له محصل زیا اریایي سره بیرته اړیکه ټینګ کړو. بلې مهرباني ځان راو پیژنه او له کوم ځمو تماس نیولای.
سلامونه درنښت، زاهد الله خوشمالی د کابل پانتون د څلورم کال زده کړیال.
خوشمال صاحب، خبرونه ته خره خلاص. د کابل پانتون د کوم پوهنځي؟
د کابل پانتون د ژبه ادبیات پانځي د پښتو څنګه د څلورم کال د ورستی سیمستر زده کړیال مله بعد امرغه چې زمونږ د پانتون
بله
اهم یعنی دوه میاشتې پاتې او فراغت اخو. لابد امرغه باید وایم چې د سیاسي تحول په راتلو سره زمونږ به سرنوشت پات شو.
تاسو نږدې کړی یو، یعنی ختم نږدې و چې تیزس باندې کار کوي او موضوع مو چې انتخاب کړی و؟
بله، مونږ خو دغه خپل د تیزس مو دغه الیکنې پړه و چې یعنی څنګه کولای شو مثلا الیکوالي، یعنی څه دې پړه مونږ خپل مونوګراف ما خپل و چې کار پکې کړای و.
بله
بله،
تر کوم ځای پورې مو رسولې دغه رسولې مونوګراف؟
یعنی که زه درته وایم چې بشپړ شوای و پورسته کې زمونږ کوم لارښو د استاد چې و لغې سره مو په مشورې باندې پای تر رسوله و. یوازې ازموینې پاتې وي، خو دا چې مثلا استادانو هم دغه ځینې ویل چې